د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. ولسمشر حامد کرزی د ناټو له عمومي منشي سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې هغه کسان چې په افغانستان کې د جهاد فتواوي ورکوي باید د نړیوالو په تور لیست کې شامل شي. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به چې د امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته زه احمد تکل وړاندې کوم، پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه وړاندې شي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې باور وي چې د پاکستان په لوی صنعتي ښار کراچۍ کې چې پرون د شیعګانو په یو جومات په برید کې 15 کسان ووژل شول، نن عمومي ویر دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد او د بهرنیو چارو له وزیر سره نن کتنه کوي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. په پایل کې صفی الله ستانکزی ته واک شي چې د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسمسن له افغان ځواکونو سره د ناتو تړون د دوامدار همکاري په دوام ټینګار وکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروري ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه وسلوال مخالفین وژلې دي، او په ننګرهار کې هم د بیلابیلو پوهنځیو په سلګونو محصلینو د دوشنبې په سهار مهال سوله ییزې مظاهرې وکړې. اوس هم پر خبرونه. ناتو له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې د دې تړون پر دوامدار همکاري او ټینګار وکړ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسمسن نن په کابل کې له ولسمشر کرزی سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه. ښاغلی راسموسن وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د تیرو دوو کلونو په نسبت ښه تجربه او روزنه ترلاسه کړې ده.
در مقایسه با 2 گذشته نیروهای افغان آموزش بیشتر دیده اند و تجربه بیشتر حاصل کرده اند و به تعداد 75,000 افزوده شده اند. تعهد ما تا پایان پروسه انتقال و پس از آن به این نیروها نیرومند است.
د ناتو چارواکي په داسې حال کې د افغان ځواکونو له پیاوړي کېدو خبرې کوي چې تمه ده تر راتلونکو څو میاشتو پورې د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونه په غاړه واخلي. په ننګرهار کې د بیلابیلو پوهنځیو په سلګونو محصلینو د دوشنبې په سهار سوله ییزې مظاهرې وکړې. دغه مظاهرچیان وایي چې د رخصتۍ پر مهال یو شمیر محصلین د امنیتي ارګانونو لخوا په بیلابیلو تورونو نیول شوي، خو تر اوسه پورې د هغوی دوسیې نه دي څېړل شوي او بې ګناه په بند کې ورځې تیروي.
پریکړه لیکې دغه راځي دغه کسان چې په ناحقه خوځند امنیتي ارګانونو څخه مهیله ده راځي وروسته لیدې نه څه کله دوی کوم قدم اخلي. هغه قدم باید په هماهنګي دی زموږ د ریاست او نور هغه رسمي دوایرو سره څه کوم څه دوی مسؤلیت لري.
په ننګرهار کې د طب پوهنځي تعلیم تربیه پوهنتون او په درونټي کې د ننګرهار پوهنتون محصلینو په یو وخت سره دغه مظاهره وکړي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مروري ولسوالۍ کې نن سهار دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دا دوه وسلوال طالبان د سیمه ییزو پولیسو او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي زیاتوي چې په وټاپوري ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو لخوا په حملو کې دوه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. خو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې دوه مین ښخونکي د ایساف په هوایي حمله کې وژل شوي دي. د پنجوایي امنیه قومندان سلطان محمد ازادي رادیو ته ویل یو بل مین خخون کې لسیمې پتیختې بریالي شوې ده. طالبانو د دغو دوړو پیښو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. کورني خبرونه همدمرو، بهرني خبرونه له فرشتي جلال زید څخه واوري.
د پاکستان په لوی صنعتي ښار کراچي کې نن عمومي ویر دی. پرون دغه ښار په عباس ټاون سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې شاګان دي، په چاودنه کې لږ 15 تنه وژل شوي وو. چاودیدونکي مواد په موټر کې ایښودل شوي وو او د کراچي ښار د شیعګان د مسجد په وړاندې وچاودېد. په کراچي کې سیمه ییز حکومت د پروني پیښو د قربانیانو د درناوي په خاطر نن عمومي ویر اعلان کړی. تعلیمي موسسې، لوی او واړه مارکیټونه او دولتي دفترونه تړل شوي دي. حکومتي چارواکو ویلي وو چې پرون د 2-5 منزله ودانیو په وړاندې په بله چاودنه کې هم 150 تنه زخمیان شوي وو. د چارواکو په وینا د چاودنې له امله په ودانۍ کې اور ولګېد او ګڼ شمېر خلک یې وسوځېدل او یا هم د ودانیو تر خرابو لاندې شول. د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر جنرال فیاض لغارین په کراچۍ کې د پرنیو چاودنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا
ډیر قوي چاودیدونکو مواد او زما باور په داسې سیمه کې چې ګڼې ګڼې څخه ډک وي د چاودیدلو لپاره برابر شوی وو. د چاودنې سیمه اواستون د شیګانو له ډیر ګڼ میشتو سیمو څخه دی. په داسې حال کې چې پاکستان د عمومي انتخاباتو لپاره ځان تیاروي، دا په دې هېواد کې د مذهبي او فرقهیي تشدد تر ټولو وروستۍ پیښه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او نن د دې هېواد له پاچا له ولیعهد او د بهرنیو چارو له وزیر سعود الفیصل سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د عربي نړۍ ته د جان کیری لومړی سفر دی. دی به نن په ریاض کې د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هېوادونو بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم خبرې وکړي. د دوی د بحث یوه عمده مسله به د سوریې وضعیت وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي مذاکرو پلمه د اټومي بم د جوړولو لپاره له وخت څخه د ځان په ګټه کار اخلي. د نتنیاهو پرونی خبرې په داسې حال کې کیږي چې په قزاقستان کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ وروستۍ خبرې له کوم مهم پرمختګ څخه پرته پای ته ورسېدې. په همدې حال کې د اسرائیل د دفاع وزیر احد برک په واشنگټن کې د امریکا او اسرائیل د عامه چارو په کمیټه کې د نتنیاهو څرګندونې یو ور بیا تکرار کړې او په دې اړه شک څرګند کړ چې ډیپلوماسي د ایران اټومي فعالیتونه بند کړي.
It is Iran's pursuit of nuclear capabilities.
دا وایي تر ټولو ستر ستونزه چې اسرائیل سیمه او نړۍ نن ورځ سره مخامخ ده هغه د اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران هڅې دي. په اټومي وسله سنبال ایران د داسې رژیم تصور لمنځه وړي چې هغه د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون ته متحد وي. سعودي عربستان، ترکیه او وروسته به مصر شایي دا لار خپل کړي او حتی شایي تروریستي ډلې په راتلونکي کې دا کار وکړي. په کینیا کې د رای ورکولو په شرایطو برابر 4.3 میلیون خلک بنن په داسې ټاکنو کې برخه اخلي چې د دغه هیواد لپاره ډیر مهم ګڼل شوی. په کینیا کې د 2001 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د ناکراریو په ترڅ کې څه باندې زر تنه ووژل سول او دا له هغه راهیسې اول وار دی چې بیا ټاکنې کېږي. په کینیا کې به نن د ولسمشر، د پارلمان د غړو، والیانو او سیمه ییزو چارواکو د ټاکلو لپاره رای واچول شي. د کینیا د ولسمشرۍ لپاره سیالي د صدر اعظم رایلا اودینګا او د هغه د مرستیال اوهورو کینیاتا ترمنځ ډیره نږدې بل سوي ده. اوهورو کینیاتا د دغه هیواد د بنسټ ایښودونکي جومو اوهورو زوی دی چې د جرمونو نړیوال محکمې په 2001 کال کې د تشدد په خپرولو کې د لاس درلودو په خاطر مجرم پیژندلی دی. او د نړۍ د رومن کاتولیکو عیسویانو مخکښ مذهبي مشران نن پورم کې راغونډ شوي دي تر څو د نوي پاپ د انتخاب لپاره د رای ورکولو ورځ وټاکي. د نوي پاپ د ټاکلو لپاره د رایګیري به د تړلو دروازو شاته ترسره شي. له فرانسې څخه ورغلي کاردینال اندري وینټ تورس نن خبريالانو ته د دغې غونډې په اړه وویل
Nous avons des réunions toute la semaine
pour mieux. دا وایم چې داونی ټول وخت غونډې ولر ترڅو یو بل شو په جنو پر هغه سوالونو خبرې وکړو چې وزره مخامخ یو. خو تر مخکې تر دې نسم کولای چې لکه سوالونو سره چې مخامخ یو یا چې څوک به هغه ته غوړه جواب وایي تاسو معلومات درکړم. او واتیکان ته ملري چې د نوې پاپ د ټاکلو په غونډه کې به 115 هغه مذهبي مشران چې تر اتیا کلن کم عمر لري رای ورکوي.
سلام د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل لمخې د زینو سترو خارونو د هوا حالاتو وړاندوینې ته خرارلې. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 15 وی ټیټه یوه خودل شوې، اسماني هم لمر ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22 وی ټیټه شپږ ده چې اسمان شین یا لمر خودل شوې. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23 وی ټیټه اته خودل شوې چې اسمان امبرک ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 10 ده ټیټه وښودل شوې چې اسمانه شین ده. او زورستي خلنې جلال آباد ته، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22 وی ټیټه هم اته ده، اسمانه شین خودل شوې.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو ری قدرمن اوریدونکو، خبرونه او د هوا حالات مو اوریدل. اوس هم د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. ولسمشر حامد کرزی نن د ناتو عمومي منشي ته وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جهاد فتواوي ورکوي باید د نړیوالې ټولنې په تور فهرست کې شامل شي. څو تنه طالب قمندانان چې ویل کېږي په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره یې تماسونه درلودل په پاکستان کې وژل شوي، او افغان حکومت په هیواد کې د پاتې امنیتي کمپنیو د لغوه کولو پریکړه کړې. په نور موضوعاتو کې د هغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو په اړه به هم یو راپور واوري چې په کندهار کې ټول ورځ درنه او سخت کارونه کوي.
زیدا درنه اوس په نشان پروتوکول ماشام بیا ما بدن داس زیر لاند در کې سیم در کې ستړي سم.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د لوبول میدان او د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره وسی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري وخت د مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې دي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونه لومړی راپورته. ولسمشر حمید کرزی نن د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن ته وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جهاد فتواوي ورکوي باید د نړیوالې ټولنې په تور لیست کې شامل شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن نن په کابل کې وو او ولسمشر حمید کرزی او نور افغان چارواکو سره پردې او نور موضوعاتو خبرې وکړې. دوی له خپلې کتنې وروسته په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د دوی د مطبوعاتي کانفرنس ته د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین هم ورغلی و چې د دې له کابل د کابل په سټوډیو کې را سره دی، له کابل په مستقیم تماس را سره دی او راته وایي چې د دې مطبوعاتي کانفرنس جزئیات څه وو.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن د پاکستان د علماو شورا د مشر روستۍ سرګندونو ته په اشاره ویل چې دا ډول خلک او ډلې باید نړۍ په تور لیست کې شامل شي. خاغلی کرزی چې نن د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن سره په یو غټ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د پاکستان د علماو شورا د مشر له خبرو څخه دوی ته د پاکستان نیت او فکر معلوم شو. نوموړي ویل چې تر اوسه پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی او حقيقي ګامونه نه دي اوچت کړي او غوښتنه وکړه چې پاکستان دغه کار باید تر سره کړي.
طبیعي خبره ده هغه څوک چې د تروریزم ملاتړ کوي او دوی حسابي چې خلک ووبجني باید د نړۍ د اخلاقیاتو په تور لیست کې شامل شي. دا د خلکو ژوند ته یو بی احترامي ده چې تروریستانو ته د انسانانو د وژنې اجازه ورکوي.
په دې ورسره کې د پاکستان د علماو شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي لخلي داسې راپورونه ورکړل شول چې د په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځانوژونکي حمله جایز او روا بلل دي. که څه هم ښاغلی اشرفي له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د دې لخلي خبرې شوی خبرې رد کړې، خو دې موضوع د افغان او بهرنیو چارواکو جدي عکس العملونه راپارولې دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن هم د پاکستاني علماو د مشر دا څرګندونې ناسمې وبللې او د هغو غندنې وکړه.
I strongly condemn the statements that suicide attacks are
زهغه خبرې په جدیت سره غندم چې وای ځانوژن کې حمله جواز لري. دا ډول تروریستي حمله هیڅ د توجیه وړ نه دي. اوس باید پاکستان سیاسي او پوځي رهبری دا درک کړي چې د افغانستان سول او ثبات او د دې هیواد پرمختګ د دوی په ګټه دی.
ولسمشر کرزی د کوټه، کراچۍ او خیبر پښتونخوا وروستیو نه امنیت په اشاره ویل چې دا مهال د پاکستان عام ولس د اور په لمبو کې سوځي او د دې اور په ګل کېدو کې د پاکستان حکومت ګټور رول لوبولی شي. نوموړي د پاکستان له سیاسي او پوځي رهبرانو غوښتنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی او حقيقي مبارزه وکړي او په دې برخه کې خپل اوسنۍ نیت او دریز بدل کړي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې د مارچ میاشتې په نیمایي کې به په کابل کې د افغان او پاکستاني علماو یو ګډه غونډه جوړیږي او د جنگ خېلو خواو ته به د دینی ارشاداتو لمخې ځینې سپارښتنې کوي. خو پاکستاني علماو وروسته په دې یاد غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه او وی ویل چې دوی په هر هغه غونډه کې چې افغان حکومت مشروعیت ورکوي ګډون نه کوي.
د اسدالله لودین په راپور کې مو د افغان ولسمشر حامد کرزی او د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د څرګندونو جزئیات اوریدل چې دواړو نن په کابل کې په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې څو تنه هغه طالب قمندانان اوس په پاکستان کې وژل شوي چې له افغان حکومت سره د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې وه. د افغان حکومت یو مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد چې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د پاکستان د استخباراتي شبکو لخوا وژل شوي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه طالبان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیواله وو یا وژل شوي یا هم نیول شوي دي. سیاسي څیړونکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره نه، بلکې د خپل ستراتیژیک نفوذ او ستراتیژیکو اهدافو د پرمخ بیولو په هڅه کې دی. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات لري.
که څه هم افغان حکومت په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان وروستیو اقداماتو ته په خاص سترګه ګوري، خو ځینې حکومتي منابع وایي چې اووه تنه طالب قمندانان تازه په پاکستان کې وژل شوي دي. د افغانستان ځینو حکومتي منابعو د خپل نوم د نو خوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب قمندانان د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لخوا وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال او د دې هیواد د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه طالبان یا وژل شوي او یا هم نیول شوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته تیاری خودلی وو.
پاکستان همیشه د جهاد په نامه زموږ هیواد ته تروریستي را لېږلی، انتحاري را لېږلی، تفرقه به یې اخته دي، او هر هغه څوک چې د سولې طرفدار وي هغه متاسفانه یا بندیانېږي یا وژل کېږي. او همدا اوس هم دا لړۍ پاکستان کې روانه ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې طرفدار دی طالبانو کې هغه نیول کېږي یا وژل کېږي.
پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه څمود وړاندې کابو شل تنه طالب مشران له خپل زندانونو څخه آزاد کړل. افغان حکومت د پاکستان له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د نوموړي هیواد ښه نیت وباله. دغه راز د افغانستان، پاکستان او برېټانیې په درې اړخیزه غونډه کې چې یوه میاشت مخکې په لندن کې جوړه شوه، د درې وړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې تر شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. خو د پاکستان د علماو شورا مشر طاهر اشرفي تیره اونۍ اعلان وکړ چې دوی به په کابل کې د دینی علماو په غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې د ده په خبره د افغانستان د علماو شورا د غونډې ته سم پروګرام نه لري. افغان سیاسي څیړونکي د افغانستان په برخه کې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام وایي چې اسلام آباد یوازې او یوازې په افغانستان کې خپل اهداف لټوي، نه په دې هیواد کې سوله او ثبات. د سیاسي چارو څیړونکی احمد سعیدی هم ورته نظر لري.
پاکستان په افغانستان کې داسې حکومت غواړي چې د هندستان سره کې اړیکې د نه لري او د پاکستانیانو لاس پوسی وي تر هغه وخته پورې چې حکومت افغانستان خپل حکومت ته د پاکستان د ایجنټانو پاک ونه کړي، تر هغه وخته پورې چې ټول افغانان یو موټی نه شي د پاکستان په مقابل کې عکسالعمل به نه ښیي، دا مشکل په افغانستان کې رفع نه کړي.
افغان حکومت چنګار کوي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې لروانو حلوزلو سره ډیره مرسته کوي، ځکه د افغان چارواکو په خبره دا کار پر افغان حکومت د وسلوالو طالبانو باور زیاتوي. خو د افغان حکومت د ځینو منابعو دا سرګندونې چې ګوندې سولې ته یو شمېر لیواله طالبان په پاکستان کې اوس وژل شوي، په افغانستان کې د سولې پر وړاندې د پاکستان لخوا یو بل خنډ بلل کېږي.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاف دی،
جرګې او د لوی جرګې
دا نوې لړۍ ډیر ژر له ازادي او مشال رادیو غانو خبريږي.
زموږ کاغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي ټولې هغه شخصي امنیتي کمپنۍ به د راتلونکي لمریز کال تر پایه وتړي چې په هیواد کې فعالیت کوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا اوس هم شپږ دېرش شبکې خصوصي امنیتي کمپنۍ شته چې د ډیپلوماتیکو ادارو ساتنه کوي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې د روان لمریز کال په پیل کې ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه شي، خو دا پریکړه تر اوسه نه ده عملي شوې. افغان ولسمشر حامد کرزي شخصي امنیتي کمپنۍ د هیواد له امنیتي ځواکونو سره موازي تشکیلات بولی او دا کمپنۍ په هیواد کې د نامنیو په ځینو پیښو کې هم ښکېلې بللې. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو او د عامه ساتنې معینیت د دغو کمپنیو د کارکوونکو د جذبولو لپاره جدي کوشش کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د دوشنبه پر د ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د دغو کمپنیو تر 1000 ډیر کارکوونکي د معینیت جذب شوي. ښاغلی دانش وایي د نوي لمریز کال تر پیل مخکې به په هیواد کې د موجودو شپږ دېرش فعالو شخصي امنیتي کمپنیو فعالیتونه ودروي.
در حال حاضر 6 کمپنی باقی مانده که
اینا او سیواز شپک درس کمپنی پات دی چه تر دیره در دیپلوماتیک و ادارو امنیت ساتی مو کوخخ کو چه دروان کال تر پایه او یا کومه کمپنی پات کیگی د نوی کال په لمړیو کې لغوه شي او دغه ادارو امنیت هم د عامه محافظت پولیسو ته وسپارل شي دغه پروگرام پیل شوی او کوخخ کیگی چه ژر تر ژره بشپړ شي
د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر حمید کرزی په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ټولو شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو حکم کړی و. ښاغلی کرزی ویلي و چې له دوه کمپنیو څخه ځینو یې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې او په دې هیواد کې پناه امنیو کې لاس لري، خو هغه وخت له افغانستان سره یو شمېر مرسته کوونکو نړیوالو ادارو ویلي و چې شاید ولسمشر کرزی دغه پریکړه له دې هیواد سره د بهرنیو هیوادونو میلیاردونو ډالر مرسته له خطر سره مخ کړي. دغو نړیوالو ادارو ویلي و چې د افغان حکومت په دې پریکړه سره به د ډیرو پراختیایي پروژو کارونه وځنډیږي، ځکه د دوی په پاور افغان امنیتي ځواکونه لا د دغو پروژو د امنیت ساتنې توان نه لري. د پوځي او امنیتي چارو پوهان وایي افغان حکومت ته د شخصي امنیتي کمپنیو لغوه کول ځکه ستونزمن دي چې دغه کمپنۍ په لوړ پوړو دولتي چارواکو پورې اړه لري. جنرال امر الله امان په جړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسله تړلې ده د واکمنو کسانو پورې تړلې ده چې هغوی دولت کې کار کوي او دوی شریک د حکومت دي، دوی نشي کولای هم په مصلحتو باندې نشي کولای چې دا له منځه یوسي او هم په امر باندې نشي کولای چې دا له منځه یوسي. بنام دا تړلې خلک دي او د خپلې د سرمایې د ساتلو په خاطر، د خپل اعلان د حیات په خاطر باندې، د خپل د سیاسي بحران په خاطر باندې دوی باید دا مسله افراد ځان سره د آینده په خاطر باید ولري.
په افغانستان کې د شخصي امنیتي کمپنیو یو له مهمو کارونو څخه پر لوی لارو د پوځي اکمالاتي کاروانونو ساتنه وه، خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې اوس دغه کار په بشپړه توګه د دې وزارت د عامه ساتنې د پولیس لخوا کیږي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې 50 کورنیو او بهرنیو شخصي امنیتي کمپنیو فعالیت کاوه چې تر 50 ډیر کارکوونکي درلودل چې تر اوسه له دغو کمپنیو څخه 40 لغوه شوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار ولایت کې د شینوارو د هغو دوو قبیلو ترمنځ روغه شوې چې له تیرو 2 کلونو راهیسې شخړه پکې روانه وه. په تیره موده کې د دې دوو قبیلو ترمنځ څو وارې وسله والې نښتې هم شوې چې درانه مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. په دې اړه له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
په ننګرهار کې د یکشنبې په ورځ د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د شینوارو د قوم د دوو قبیلو علي شرخیلو او سیپای ترمنځ روغه وشوه. دغه جرګه چې د جمهوري ریاست د شکایتونو د اورېدو کمیسون مشر اسدالله وفا په مشرۍ جوړه شوې وه، پکې د لسو ولایتونو استازو، د ولسي او مشرانو جرګې یو شمېر غړو په ننګرهار کې د بېلابېلو قومونو سپینګیرو برخه اخیستې وه. د جرګې مشر اسدالله وفا ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو دوو قبیلو ترمنځ راولاړه شوې شخړه چې د 30,000 جریبه ځمکې پر سر وه فیصله کړه.
دوار جانب و مشته پا دقل ما شهره و سپا سرش و شهره و سکر در ایو قام ده و در بل قام ده و در موضوع در حال هم هم تامشتره رکی او در موضوع پا سکر که داخل اسواله و شهره وقت دی مشته رکی در وقت در اسفارو روست مرش کوشش بکی چی یو درسی حال تامره شهره شهره دوار جانب تقابل دکه بولی.
د جرګې په فیصله کې راغلی چې دغه ځمکې دوه برخې به د سیپای قبیلې په واک کې او پاتې یوه برخه به د علي شرخیلو قبیلې په واک کې ورکړل شي. که څه هم د دې جرګې له پریکړې نه یو لوری خوښو، خو د علي شرخیلو د قوم ملک بیا ازادي راډیو ته وویل چې جرګې د دوی په حق سم قضاوت نه دی کړی.
غیر عادلانه فیصله وه، منګولا وک د شریعت او د شینواري د قوانینو سره برابر وک ورکړی. دوی نه حدودات راتب کې معلوم کړي، نه دغه فیصله هغه جزئیات موږ ته په واضح توګه باندې دوی بیان کړل. دا اوس هم د زورواکو لاسو په
بلخوا د جرګې مشر اسدالله وفا وایي چې دوی له سیمې نه لیدنه کړې او د دواړو قبیلو ترمنځ د شخړې ټولې خواوې څېړلې او له هغې وروسته یې دا پریکړه کړې چې بېطرفه پریکړه ده. د ننګرهار والي ګل اغا شرزی چې د جرګې په فیصله خوښ و وویل چې که هر لوری د جرګې پریکړه ونه مني نو دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
شنوار د لارې او د شریعت د لارې دا موضوع کړو، انشاءالله د شنوار لارو په کښې کړه او د شریعت لارو په کښې کړه. موږ به خپل قانوني اجرات کړو او د رئیس جمهور په امر به خپل کړنه کړو.
شاوخوا له تېرو 2 کالو راهیسې د شینوارو د دغه دوو قبیلو ترمنځ د یوې شاړې دښتې پر سر شخړه راپورته شوې وه چې د دغو قبیلو ترمنځ څو وارې د درنو او سپکو وسلو وسلوالې نښتې هم شوې وې او له سلو ډېر خلک پکې مړه او ژوبل شوي وو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو اوری چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمایي کې نیمه نړۍ 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به پر نورو موضوعاتو سربیره د هغې میرمنې د زړه خواله واورئ چې د خاوند لمړینې وروسته د دې د کورنۍ غړو غوښتل چې دا له لیور سره واده کړي، خو دې په ځواب کې ورته ویل:
زه خپل بچیان ته د کار خدمت کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دغه ته دا نو میړه یو ولاړی، دا به یا دا وکړي یا به وکړي. ما زه هغه ښځه نه یم، ما هغه یو نفر ولاړی، زه د پر چا کیسه کې لا نه یم.
نیمه نړۍ د لوبو له میدانه 19 پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي اورېدو ته را سره اوسئ. خو له هغه مخکې دا بله موضوع: د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د کانکور په تیر امتحان کې له دوی سره بې انصافي شوې ده. ډیری ځوانان پکې بې نتیجې شوي او کوم چې بریالي شوي هغوی هم د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه دي ورکړل شوي، خو د نورو ولایتونو کسان بیا زیاتره په لوی لاس کامیاب کړی شوي او ټول په ښو پوهنځیو کې ځای په ځای شوي دي. د کونړ اوسیدونکي وایي چې دا کار د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. روحلا انوري راپور راکوي:
څو تنه ځوانان چې خپلې نمرې کتلې او نتایجو کې پاتې راغلي دي، رنګونه یې مړاوي او خفه دي. وایي دوی اکثره پوښتنې ځواب کړي، خو اوس چې د کانکور پایلو ته ګوري بې نتیجې دي.
نو مې واسق الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کانکور کې مې برخه اخیستې وه، بدبختانه چې زما 233 نمبر وي او بې نتیجې وم.
زما نوم پرویز د مرکز اوسیدونکی. زمونږ په کانکور کې 213 نمرې مې وړي، خو متاسفانه چې وم نه شو چې کوم پونځي ته راشو او بې نتیجې اعلان کړو.
زما نوم محید الله د کونړ ولایت نه، 220 نمرې مې وي او بې نتیجې وم.
زما نوم سپی الله د مرکز اوسیدونکی یم. ما هم امتحان ورکړی دی او 220 نمرې مې دي، خو بې نتیجې راغلی یم.
دوی وایي د نورو ولایتونو د کانکور نتایج هم وکتل چې ډېر حیران او ګوته پخله کړل. هلته په ډېرو کمو نمرو باندې خو پونځیو ته محصلین ورکړل شوي، خو د لوړو زده کړو وزارت د کونړ محصلینو سره د میری مور سلوک کړی او د دوی حق خوړل شوی دی.
دایکندي شو دغه شان د نورو ولایتونو په 1/1/1/6 باندې هلکان پونځو ته ورکړي، زراعت ته، ادبیاتو ته، تعلیمي تربیت ته دغه پونځو ته ورکړي دي. او دلته په کونړ کې کوم چې د پښتنو سیمې دي، په 314 باندې دلته هلکان بې نتیجې دي، په 291 باندې بې نتیجې. چې زمونږ کله سره کوم هم سیمپین دي، هغه په 2/250 دغه شان په دغه نمرو باندې بې نتیجې راغلي دي.
په نورو ولایتونو کې او یا اتیا نوی پوری دا کسان چې کوم دای پونځو ته ورکړي، موږ سره زیاتې شوی دی، ظلم شوی دی.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد آزادی رادیو ته وویل: دوی ته تر اوسه دا نه ده جوته شوی چې ګنې چا سره دي د لوړو زده کړو وزارت لخوا زیاتې شوی وي، خو دومره پوهیږي چې ډیری امتحان ورکوونکو د پونځیو په انتخاب کې غلطي کړي او کوم کسان چې بې نتیجې شوي د هغوی یوازینی عامل غلط انتخاب وو.
یوازینی مشکل چې د محصلینو سره پیدا کېږي هغه دا دی چې انتخاب غلط کوي. اوس تاسو ګورئ چې د کونړ د حوزې نه زیاتو ځوانانو ډېرې نمرې وړي دي، حتی 200 او 200 وړي دي، 240 وړي دي، خو بې نتیجې دي. د هغې اساسي علت دا دی چې دوی د انتخاب پاڼه چې ډېره زیاته مهمه ده او تقریبا 100% په کامیابۍ کې رول لري، سره د دې چې راهنمایي هم ورته شوې وه، خو هغه شاید غلطه کړې وي.
د کونړ اوسیدونکي همدا شکایت کوي چې دوی سره اکثره وختونه د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک کیږي او دوی له خپلو حقوقو بې برخې کیږي. په کونړ کې په تیر کانکور کې 3400 کسانو ازموینه ورکړي، خو نمایي هم نه دي بریالي شوي، او کوم چې بریالي شوي هم دي کمزورو پوهنځیو او لری پرتو ولایتونو ته ورکړل شوي دي. او که چیرته د دایکندي او کونړ نمرو او د بریلی شو کسانو شمیر ته وکتل شي نو هر سړی په دې پوهېدلی شي چې په کانکور کې پریمانه درغلی شوې ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محی الدین محمدی له هرات څخه ازادي راډیو ته لیکي، په هرات کې هر ډاکټر دواخانه لري، د دوا او قیمت ډیر لوړ دی، د عامې روغتیا وزارت باید دغه ستونزې ته پام وکړي. احمد لیکي، د لوړو زده کړو وزارت چې دومره زده کوونکي ناکام کړل، د دوی آینده به څه وي؟ او رامین د لوګر څخه اسمس را لېږلې دي، د لیکي که په افغانستان کې عدالت نه وي نو هیڅ کله به سوال را نه سي.
قدر من اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه هم وګورئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. د هم د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر خزینه فعالانو پر افغان میرمنو غکړې چې په 1992 کال یعنی په راتلونکي کال کې د خپل حقونو او لاستراوړنو لپاره فعال مبارزه وکړي. سمدستي فرشته جلال زی ته غوښی چې تر دې دمه د افغانستان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن پر پاکستان یو ار بیا انتقاد وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې کافی هڅې نه کوي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ناټو د عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن سره په ګډه غونډه کې دا خبرې کړې دي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرور ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه وسلوال مخالفین وژلي. امنیتي چارواکي وایي په وټپور کې هم طالبانو په خپلو حملو کې ملکی خلکو ته تلفات اړولي دي. په ننګرهار کې یو شمېر محصلینو نن مظاهره کړې وه او دا کوي چې د رخصتیو په ترڅ کې ځینې ملګري د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي دي، په بیلابیلو تورونو او دوسیې نه دي څیړل شوي. د پاکستان په لوی سنتي شار کراچي کې نن عمومي ویر دی. پروند دغه شار په عباس ټاون سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي، په 14 کې لشتلوژه 15 تنه ووژل سول. نن یو داسې چا چې ځان په پاکستان کې د جند الله په نوم د سوني سختدري جوړډلو ویان معرفي کړی، ازادي راډیو ته ویلي چې د پېښې مسؤلیت دوی اخلي. خدای دا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سعودي عربستان د ریاض په ښار کې وویل ک د ایران د اتمی کچری ایران په جدیت د خپل اتمی هڅو په اړه خبرو ته تیار نه لا هم دا وخت شته چې په دې ارتباط د لانجې د حل لپاره یو لار وموندل شي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ای ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اتمی مذاکرو په لمه د اتمی بم د جوړولو لپاره لو وخت د ځان په ګټه کار اخلي.
زموږ کاکله ازادي راډیو ری په کندهار کې درنو او شاقه کارونو ماشومانو ته جسمی ناروغي را پیدا کړې دي. د دې ماشومانو شمیر چې لشپاک زرو اوړي ډیره ده، 15 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه لري. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کندهار کې تر شپږ زره زیات هغه ماشومان چې په روانو جګړو کې پلرونه او د کور سرپرستان وژل سوي، اوس د ډیرو لږو پیسو په بدل کې د دوکانونو او مستریخانو د مالکانو سره درانه او سخت کارونه کوي. دوی که څه هم کار کول خپل مجبوریت بولي، خو وايي چې په روغتیا یې بد اغیزه کړې او ډېره اقتصادي ګټه هم نسی ترلاسه کولای.
زه دا درانه اوس پنځه شان پورته کوم، ماشام بیا ما بدن داس زیر بدن می درد کی، لاسونه می درد کی، ملا می درد کی، دا څه می درد کی، ستړي سم نو خورته اړیو خو مسکینان یو ډوډۍ نه شان له
درانه شام غره کو دا یت پوره کوي بشي پوره کا دا درانه شان دي مش مجبورې سه پوره کو مجبورین څنګه وکړو.
خدا زوینه منګه کده د دج غرخیږي کده د لاس ما چې د پستول ګوینه ما د زاسه وځي شپخانه ته لاس ما څوي دي مټر پهل څوي دي شپخانه ته موړی دي د پستول ګوینه منګر مجبورم راسه مکتب را جوړ ک زب جیش زره کاسه کشنیان ورواچم په لواله کې په پاملې کې زب پروچم د اجشه د جامع سره مکتب نه لرم د مکتب د خطر مده غدرا وستلی.
په کندهار کې د بشری حقوقو سیمیز دفتر د دغه ډول ماشومانو شمیر چې درانه کارونه کوي تر شپږ زره زیات شي. د یادې ادارې د ماشومانو د برخې مسول شمس الدین تنویر دا یو لوی جدي ستونزه بولي او پر دولت ژغ کوي چې د دغه ماشومانو راتلونکي ته پام وکړي.
خو دغه ماشوم هغه د تکلیف زړه لري دا د څه دپاره دی چې دی کار کول نه همداسې موږ بخي انفرادي شکل موږ دوی دوستانو دی چې د دوی ماشومان کار کوو اوس تکلیف د زړه تکلیف لري ډېر مشکلات لري ځونې تداوي ته ضرورت شته دا یو لوی مشکل دی په دې هکله زه نه وایم دولت هم باید په خپل چوکات کې هغه توانمندي چې لري دوی په کار واچوي نړیواله ټولنه هم په دې هکله مکلفیت لري د سازمان المتحد د ارګانو د یونیسف په چوکات کې دوی هم مکلفیتونه لري
که څه هم یو شمېر د ماشومانو د حقونو مدافع ټولنې وایي چې په وروستیو کلونو کې د افغان ماشومانو په برخه کې ډېرې مرستې او هڅې سوي خو لا هم د هغوی د ښې راتلونکي په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د افغانستان اساسي قانون په ماشومانو کار کول منع کړي دي خو اوس هم په دغه هیواد کې نږدې 1.5 میلیون ماشومان تر سختو کارونو لاندې دي.
په کندهار کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې د مدني ټولنو یو شمېر ښځینه فعالانو نن د افغان ښځو پر وضعیت ژور خپګان وښود. دوی پر افغان میرمنو غږ وکړ چې په راتلونکي 1492 کال کې د خپلو حقونو او لاسته راوړنو لپاره فعاله مبارزه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې
د افغانستان د مدني ټولنو استازو د ولسی جرګې او شمیرغړی او ځینو فعالو خزو د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت لا ټول افغان خزو څخه وغوښتل چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره جدي مبارزه وکړي. په ولسی جرګې کې د خزو چارو او مدني ټولنو د کمیسیون رئیس فوزی کوفی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په 13 لسیزه کې د خزو د ستونزو او لاستراوړنو تر عنوان لاندې کانفرنس کې وویل چې خزو په 13 لسو کلونو کې ښه فرصتونه درلودل خو لکه څنګه چې لازمه وه ورڅخه یې ګټه پورته نه کړه.
زه د هغو شرایطو څخه چې همدا اوس زموږ د مدني ټولنې ترمنځ حاکم دی راضي نه یم. مدني ټولنې اوس مهال د سیاست مدارانو په لاس کې دي. هر سیاست مدار د ولسی جرګې هر یو غړی یا د سیاست د برخې فعال د مدني ټولنې یو ګروپ په اختیار کې لري او د هغه نه استفاده کوي.
میرمن کوفی زیاته کړه ښځې باید د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره بهرني ملاتړ ته سترګې ونه نیسي بلکې د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره پر حکومت فشار راوړي. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې مشرې سورایا پرلیکا غونډې ته وویل کچېرې په نوي لمریز کال کې ښځو د خپلو حقونو لپاره جدي مبارزه ونه کړه نو په راتلونکي کې به ښځینه نسل دوی ملامتې کړي. هغې د مارچ 8 ته اشاره وکړه او ویل چې ښځې باید دا ورځ په خورا شور او ځواک ونمانځي.
یو وار بیا ژمنه کوو او دا ورځ د جشن په توګه نه لمانځو بلکې دا ورځ د مبارزې او عدالت غوښتنې په ډول لمانځو.
په افغانستان کې اوس مهال یو شمېر ښځې پر مهمو او کلیدي پوسټونو ګمارل شوي. په کابینه کې 2 وزیرانې، د وزیرانو 5 مرستیالانې او په ولسي جرګه کې 9 وکیلانې، یو شمېر سناتورانې، یو والی او دغه راز یوه ښځه د ولسوالۍ په توګه دنده ترسره کوي. یو شمېر فعالې ښځې وایي چې ښځې باید په افغانستان کې تر دې هم ډېرې دولتي څوکۍ او سیاسي فعالیتونه ولري. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
او د هم دې لوبو میدان اونیس پروگرام پروگرام لوڑان دے کولو مخکې د خبرونې ورستای راپور د اسرائیل دفاع وزیر اهود برک وایي چې اسرائیل به هیڅکله ایران ته د دې اجازه ورنکړي چې اټومي وسله جوړ کړي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم ویلي ایران د خپل لانجمن اټومي پروگرام په اړه ډیپلوماتیک خبرې د دې لپاره کوي چې وخت ترلاسه کړي او خپله اټومي وسله جوړ کړي. اجملان په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل د دفاع وزیر اهود بارک د امریکا او اسرائیل د عامه اړیکو د کمیټې د کلنی کانفرنس په پرانیسته کې ویلي چې ایران د اتومي وړتیا په لټه دی او اسرائیل سیمه او نړۍ یې له لویې ستونزې سره مخ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې هیواد به هیڅکله ایران ته د دې اجازه ور نه کړي چې اتومي وسلې جوړې کړي. تېره اونۍ ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له استازو سره په قزاقستان کې د خپل اتومي پروګرام پر سر خبرې وکړې او که څه هم کومه مشخصه نتیجه اعلان نه شوه خو د خبرو د دوام پریکړه وشوه. یهود بارک چې د اسرائیلو د دفاع د وزیر په توګه دنده پرېږدي په دې اړه چې د دې میاشتې په پای کې به د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د دې خبرو بل پړاو کومه بریالۍ نتیجه ولري شک څرګند کړ.
ډیپلوماتیک افورتس ار انپریسیدنتد
یهود بارک وایي ډیپلوماټیکي هلې ځلې په بېسارې ډول چټکې شوي او بندیزونه هم زیات شوي چې زیان یې هم اړولی، خو که پاکه وایم سره له دې چې د ډیپلوماټیکو هڅو فشار د درک وړ دی، زه باور نه کوم چې دا هلې ځلې دې یوه داسې واقعي نتیجه ورکړي چې په ترڅ کې ایراني آیاتولاګان له خپل اتومي پروګرامه لاس واخلي. نو د دې لپاره ټول انتخابونه باید د میز پر سر پاتې شي. موږ دا اوس هم ویلي او بیا هم وایو او تمه لرو ټول هغه لوري چې دا خبرې کوي له زړه یې باید وغواړي. نوموړي ټینګار وکړ او ویې ویل هغه څه چې موږ یې وایو پرې ولاړ یو. له بلې خوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې ایران د خپل لانجمن اتومي پروګرام په اړه له نړۍ سره ډیپلوماټیکي خبرې اترې د فرصت د ترلاسه کولو لپاره کاروي څو د اتومي بم د جوړولو لپاره وخت ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو دوو اونیو کې اسرائیلو ته سفر وکړي. دا مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جنوري له انتخاباتو وروسته د یو ائتلافي حکومت او نوې کابینې په جوړولو بوخت دي. ویل کېږي چې اسرائیلو ته به د سفر پر مهال د ایران اتومي جنجال د اسرائیل لی چارواکو سره د ولسمشر باراک اوباما د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. پر دې سربېره به ولسمشر اوباما د اسرایلی چارواکو سره د سوریه پر کړکېچ او د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د سولې په بهیر هم خبرې وکړي. لبلې خوا ټاکل شوی چې پر ایران د دې هواد د اتومي پروګرام لکبله د نور فشار راوړنې لپاره دا اونۍ د امریکا کانګرس ته نوو تدابیرو ارسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تهران تازه خبرداري ورکړي او ویلي دي پر دوی به اضافي فشارونه کوم کار ورنه کړي. ویل کېږي په پیشنهاد شوو اقداماتو کې د امریکا له ادارې دا غوښتنه هم شامله ده که چیرې اسرائیل د خپل دفاع لپاره پر ایران برید وکړي دوی باید ملاتړ وکړي. همدارنګه په دې وړاندیز کې چې کانګرس پرې غور کوي پر ایران نوي بندیزونه هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې ایران لا دمخه د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې له پراخو بندیزونو سره مخ دی. لبلې خوا د یک شنبې په ورځ ایراني رسنیو رپورټ ورکړ چې دا هیواد د یورانیمو د غني کولو د بهیر د چټکولو لپاره 3000 نوي پرمختللي سنټرفیوژونه جوړوي.
The Lobo, the Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله من يم روغه او خوشاله اوسه. درنو دوستانو په دې پروګرام کې به ووري چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د 25 هیوادونو ترمنځ لومړی مقام ګټلې ده او په بلخ کې هم ځینې کرکټران د لوبو د سمو میدانونو لنشتوالي شکایت کوي. دا ټول او ټول به ووري خو د اونۍ د مهمو سپورتي پیښو په اړه حاضرې مراد معصومي خبرونه جوړ کړي چې په ګډه به یې وورو.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د روانې اونۍ په شنبه ورځ سریلانکا ته ماته ورکړه او په دوشنبه ورځ هم د منګولیا ټیم نه هیلې کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي افغان ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ 1-0 له سریلانکا وګټله او په دوشنبه ورځ هم د ګروپي دور دویمه لوبه له منګولیا څخه په ورته پایله وګټله. افغان ټیم په دې بریا سره د لوب شپږ امتیازونه خپل کړي او د جدول په سر کې ځای لري. د آسیا د چیلنج کپ سیالۍ د شلو هیوادونو ترمنځ په لاوس کې پیل شوی چې افغانستان په سی ګروپ کې له منګولیا، سریلانکا او لاوس را یو ځای دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اماراتو کې د سکاتلند ټیم ته په لومړی شلاور لوبه کې ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان ټیم د یک شنبه په ماښام د سکاتلند ټیم ته د لویو وچو په لوبو کې په 28 منډو سره ماته ورکړه. افغان ټیم د شهزاد محمدی په 55 منډو سره سکاتلند ته 133 منډې هدف ورکړ، خو سکاتلند ټول بالونه په ایله 115 منډو ولګول او لوبه یې افغان ټیم ته وبایلله. افغانستان له سکاتلند سره شل ورځې یو ورځنۍ او څلور ورځنۍ لوبې د اماراتو په شارجه کې پیل کړې دي. او په نړیوالو کرکټ لوبو کې هم دا چې د هند ټیم په دویمه ټیسټ لوبه کې په خپل لومړي دور سره 503 منډې وکړې. کرکن فو ویب پاڼې لیکلي هند د پوجارا په 200 منډو سره دومره ډېرې لوبې جوړې کړې دي. هند د استرالیا په وړاندې لومړی ټیسټ لوبه هم په ډېر تفاوت سره ګټلې وه.
د سپورت د مهمو پیښو په اړه مو ټول شوي خبرونه واوریدل. اوس به هم راشو د پروګرام لومړی برخې ته. د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لمرستیال آرین خیبر سره چې اوس مهال په اماراتو کې د افغان ورزشي کاروان مشري کوي یو مرکه کړي او په سر کې مو د یادو لوبو او پکې د افغان ټیم د لاسته راوړنو په اړه اترې پوښتلې دي.
افغانستان د تکواندو ټیم وکړای شول چې ځوانانو او تنکې ځوانانو په کټګوري کې لومړی مقام په دواړو کټګوري کې ترلاسه کړو. موږ تقریبا په تنکې ځوانانو
تقریباً
استاد دغه لوبې څه وخت پیل شوې وې او څومره لوبغاړو پکې جامان د ټولو هیوادونو برخه اخیستې وه؟
بله استاد، دغه لوب دغه افغان فایټران د سې تکړه فایټران نمونه کواخلی او څومره مسابقې دوی کړي، کوم یوې مثلا خې مسابقې کړي دي په دغه سرو زرو میډالونو برخه کې؟
پنجان وو چې ډېر خیصل وبې وکړل، همدغه څه زموږ بل فایټر په کوچنۍ الکانو کې عابد نومې دوه، همدغه څه دربال یو بل ځوان وو، همدغه څه محمد مریخ مبارزه وکړه، سجاد احمد مریخ مبارزه وکړه، او د ځوانانو په بخش کې علي حیدری وځلیدلو.
د بلخ ولایت کرکټ لوبغاړي هم له دې شکایت کوي چې د لوبو لپاره سم ځایونه نه لري. په دې اړه له بلخ څخه لطیف سحاک یو رپورټ را لګلی چې په ګډه به یې واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د څو کلونو لاسته راوړنو د دې باعث شوي چې په بلخ ولایت کې هم یو شمېر زیات ځوانان د لوبې ته مخه کړي. دا ځوانان چې همدا اوس په غیر معیاري ډګرونو کې د لوبې په تمرین او زده کړې بوخت دي، دولت نه غواړي تر څو هغوی سره د لوبغاړو په جوړولو کې مرسته وکړي.
زیات وخت مردم علاقه دره کې
ډېر خلک میډه لري، او همدا اوس د بلخ ولایت په شادیان دښته کې دولس ټیمونه هر ورځ تمرین کوي. موږ دولت نه غواړو تر څو د کرکټ لوبې لپاره لوبغاړي جوړ کړي.
میدان کرکټ کې 12 ټیم هسته.
د کرکټ لوبې تجربه چې افغان ځوانانو د ګاونډي هیواد نه د کټوالې ژوند نه وروسته هیواد ته راوړله، په افغانستان کې زیاته سابقه نه لري، اما په دې وروستیو کې د ملي ټیم بریاوې د دې باعث شوې چې بلخ ولایت کې هم چې څو کاله مخکې کرکټ چونه پیژن دولس رسمي راجستر سوي ټیمونه رامنځته سي. د بلخ ولایت د اولمپیک کمیټې مشر محمد ابراهیم عثماني وایي اوس مهال په دې ولایت کې دولس راجستر سوي ټیمونه او لس هاوتنه نور د کرکټ مینوال موجود دي. نوموړی وایي هغوی دولس چیرې بس مکه د کرکټ بورډ په اختیار کې ورکړي تر څو د کرکټ لپاره لوبغاړي جوړ کړي.
ولایت مو کې اصلا
بلخ ولایت کې هم دوس دولس راجستر سوي د کرکټ ټیمونه موجود دي، او دوت دې ښکارندوی نه کوي چې د کرکټ مینوال په دې ولایت کې زیات دي، ځکه څو بلخ ولایت او په خاص ډول په شمال کې څو کاله مخکې کرکټ هیڅ نه پیژنده.
چوکات اولمپیک ولایت بلخ داریم.
د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي بلخ ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړی د امریکا متحده ایالاتو په مرسته جوړ شوی ده، او همدا اوس پکې یو شمېر زیات ځوانان لوبه کوي. د کرکټ ټیم د څو کلونو لاسته راوړنو د دې باعث شوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د دې ورزش د ترویج لپاره کار وکړي، او موخه یې دا ده تر څو افغان ځوانان وروسته له دې مخدره توکي او توپک وغورځوي او پر ځای په بال او وکټ باندې لوبه وکړي.
درنو دوستانو، زموږ اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو زه صفی الله ستانکزی په پاکه لاس پارم، ښې شېبې مو په برخه.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د جګړو لامل ملیونونه خځې کونډې شوی. سره له دې چې دغه خځې د میړه د مرګ غم او د اولادونو د بي سرپرستۍ درد ګالي، د افغاني ټولنې ناوړه دود دستوري هم ډېرې کړوي. په دې خبرونه کې له کونډو سره د تاوتریخوالي او د دوی د ستونزو په اړه غږیږو. دا خبرونه ز لینا شریفي وړاندې کوم. له ازادي رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې یو خځه کونډه شي نو بلاستونزې غاړې ته ورلويږي. خو سرګنه یو خپل خپلوان یې بدمرغه بولي، نه یې کونډتون ته پرېږدي او نه په خپله خوښه واده ته، ان له کوره وتو او د خپلې پلارګنۍ له لیدو هم محرومیږي. که څه هم د افغانستان د جزا قانون په 1508 ماده کې هغه کس ته چې کونډه جبري واده ته اړباسي قصیره جزا ټاکل شوي، خو نه تر اوسه دغه قانون په عامه بڼه پلی شوی او نه هم اکثره کونډو دا جرأت کړی چې له دې عمله رسمي شکایت وکړي. د لغمان یو اوسیدونکي حمیده وایي کله چې کونډه شوه نو نه یې غوښتل چې بل واده وکړي. هیله یې دا وه چې خپل بچیان وروزي، خو د خسرګنۍ زور ظلم دې ته مجبوره کړه چې لیوره ته نکاشي.
من چې کله زما دا سړی شهید چې خاوند خدای دې وبکي شهیدګي په قسمت کې و، نو زه دلته د خواکې د خسر سره اوسېدم. درې واړه ماشومان را سره و، بیا خسرم سپینګیری و. دا لیواله ونه ددم د دغه نه ورزو نه و چې دا زه نکاح کوم. بیا خسر بوتلم د دې ګردې په لار باندې ډېر په تکلیف په سختو باندې بوتلم. دغه نجلۍ را سره و، دغه زوی مې را سره و، مشره نجلۍ مې ولته دنیا سره پاتې شو. بیا یو لاس میاشت نو هلته د کور مسله ده، بیا یورتوب د یورګانې دي، دوه یورګانې مې وچې. نو دوی ماته نکاح ذکر وک، نو زه ورته کښېناستم چې یو یي ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې خپل شی اس مقصد تاسې اولاد زما اولاد ته یو مری ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. زه د ستاسې خدمت کوم، د ستاسې غلامي کوم، مقصد اولاد مې راته وسات. خو بیا هم قبول کړه راسره، لیوارم قبول کړه چې خیر وسیږي چې ته زموږ د ورور په نامه باندې کښېنې او په دې باندې مونږ یو دغه کوو ته وسیږي. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي را باندې راواخېست ورګادارې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نهز خدای نه خواسته چې هلته یو ورور لرم، چې د ورور جنازه مې هلته ایښې وي، چې خپله د ستا سرنوال چې لیوار مې دی د دې اجازه نه زه نه ځم کښېناستم. بیا به د یو خور یې وه چې زموږ په منځ کې مې داخله کوله، چې دا خو د پټه وځي او دا ورور یې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل مېړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره حاضره کړله، حاضره یې کړله د مجبوریت په خاطر باندې. یو یې ویله چې ځوان خل خبرې کوي. بیا چې دا نکاح یې وتړله، نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخ سره و کنه، نو خو بیا سم ښه ژوند که نه، دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي نه هغه کېږي.
خځې چې کونډتون کولو ته ځان ټینګ کړي او له لیوره یا د خسرخیلو له بل نارینه سره واده ته غاړه کښېنږدي، بیا نو دومره ځورول کېږي چې رواني ناروغي ورته پیدا کېږي. د کندوز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي چې مشر لیوره یې غوښتل ورسره واده وکړي، خو دې نه منله. دې ته چې اوس د رواني مړاویتوب ناروغي پیدا شوې او له هرې خبرې سره یې ستونی راډک شي او له سترګو یې اوښکې څاڅي، د هغو ظلمونو یادونه کوي چې له دې سره شوي دي.
نو هغه لالونه را باندې راغلي چې پر سپید یم نه راځي.
بیا زما بچی در باندې پرېښود، بیا زه پرېښودم. کیسې ډېرې دي چې درته ویکم، کلونه کلونه وخت نیسي. دغه د باندې زما اجازه نه درلوده چې زه یو لوښی ډکم را یوړم کور ته کښېنم. ما به ورته وویل ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي، هلته به یو خوښ کې وبي. ما ویل دغه داغونه زما پر زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کار خدمت کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دا نو مېړه یې ولاړی، دا به یا دا وکړي یا به وکړي، ما زه هغه ښځه نه یم. زه چې ژوندي یم، زه خپل یو تار ویښته په شاهي کورنۍ نه ورکوم چې تاسې به دا فکر کوو چې دا به ولاړه سي یا به دا یي یا به دا یي. ما له هغه یو نفر ولاړی، زه د پر چا په کیسه کې لا نه یم. او زه لکه نر ملا به زه سل ځای وتړم، خپل بچیان به زه لویم. نو زه یې چیشتم یاله دغه کوي، زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کښې نه وي، هغه چې به مې راوړي هغه به لرسخه واخېستې چپه مې کړه. چې مې شو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس ما خدای ته دا خو دغه کول ما چې بیخي هر رقم څه زه به د نارینه نوم پر خوله نه راوړم ما دغه ملا سل ځایه ده چا خبره وتړل ما خیاطي کوله 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 تر څو چې ما خپل ځان هم وساتی لور مې هم وسات نو ډېر راباندې رالی خو نه یې پرېښوړم نه یې پرېښوړم زه یې خوارولم زه دغه ته نه پرېښوړم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم ول ارمان دې نه کوي هغه که مړم سو دا د خپل ځان خپله ساتي ارمان دې نه کوي درې وخته ډوډۍ ورکوي درې وخته به نو ما خپل لاس خواروه دلته ورسه د رخت راوړه جوړې کړه دلته ورسه رخت راوړه جوړې کړه هلته ورسه هلته ورسه نه یې پرېښوړم وخت یې نه راکوم دغسې زه له راس تخته کولم د زویه خبرې ډېرې دي دای برق به مې ولګوه راباندې ولبېکي لیورم مشر لیورم ټانکې یې ور ډکه به پر سر به یو دی شی کښېښوړله لکه دا د غره د یو خوا چې داسې به دا پر کښېښوړ د شپې به بغلا یو ټکه اوبه راواخیستې هغه به یې خوټې کړې سپکې ورکې به یې کولې نور نو غم سړې څخه نه لېر کېږي هغه غم دی هغه زه پشکې سوزم هغه هال دی هغه هوال دی
افغانان کوند خپل غیرت ګڼي او لپردي سره واده بي غیرتي ورته ښکاری د ننګرهار اوسیدونکو ځلمې مینانه کوي چې لدې عمله په ډیرو سیمو کې چې د میړه په کورنۍ کې بل نارینه نه وینو کوند یو موشوم ته په نامه کیږي
کله چې په یو فامیل کې څو کوند شي نو هغه فامیل هغه دغه لري چې باید دغه کوند باید همدغه لته په ماغه کورنۍ کې میړه باید وکړي ځکه چې چا ورور مړ کیږي نو بل ورور ته کینی اته ما داسې کوندې لیدلې دي چې واړه ماشوم ته هغه کینی چې تر څو پورې هغه ماشوم غټ شي لوی شي او دا کوند هغه ته په نوم کې نو کوند خو ډیر خلک داسې وایي چې کوند باید خپل کورنۍ نه ونه وځي او څوک کونډه د خپل کورنۍ نه وباسي نو هغه ته بې غیرته ویل کیږي نو کونډه باید د کلي نه ونه وځي د کور نه ونه وځي اول کور دی بیا کلی دی بیا د دو خپل تربورونه دي چې تربور ته یې باید ورکړي
د الینګار اوسیدونکی سیدا جان وایي چې خلک له دود دستور سربیره له دې عمله کونډه غواړي په کور واده کړي چې د میړه میراث او د خپل مهر بل کور ته لاړ نشي
دا ذلیله کوي وتوی که میړه کوي دایمه دا زوی وکوه که نه کوي نو کنتون وکوه بل چاته نه پرېږدي که نه که دا تقاضا وکړي نو ماشوم ته په زور کښېنئ لپاره دې چې بس دې دا میراث بل چېرته لاړ نشي د ورور میراث وي د کور میراث وي یا د دې دا هغه چاته لاړ نشي که نه د بل چا کورنۍ ته ول چې مولا ته پیغور راکړي چې او د تا کونډه پلانکي ته لاړه ده دوی په دنیا په سر باندې دغه یو رواج ګڼي نه غواړي چې مثال دغه شرعي حقوق ادا شي ظلم باید پې ونه شي نو هغه نه غواړي دا که کنتون کوي که کنه دغه مړه کې زوی ته کښېنه
کونډې یوازې د واده په سر نه ځورول کیږي بلکې هغه چې کونډتون کول ورسره منل کیږي هم بیا په بل ډول تاوتریخوالی ورسره کیږي دې ښځو ته حق نه ورکول کیږي چې نوي او رنګینې جامې واغوندي ان د اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره وتلو ته یې هم نه پرېږدي شریفه چې 15 کاله یې له کونډتونه کیږي او درې ماشومان لري وایي
ما خدمه متصر و خود کت خود کب میزنم
روانی تکلیف را ته پیدا شوی ځان سره خبرې کوم په ځوان ځواني او یا کله نه رانه جوړ شوی میړه می مر شو وړه اولادونه را ته پاتې شول خپل کار کوم خوړه وبو ورته برابروم خو په هم دیال می هم څوک په قرار نه پریږدي جامه دی ولې داسې ده ټیکره دی ولې هسي کونډه خځه نوی جامې ما غونده هر ورځ چې کار ته ځم خبرې اورم نو که زه په کور کینم بل څوک خو نشته چې کار وکړي او پیسې وګټي اولادونو ته می څوک خرڅ پیدا کړي مجبور یم چې خپل لاس خور کړم
کله چې ځینې ښځې کونډې شي د دې پر ځای چې کورنۍ او خپل خپلوان ورسره غم شریکي وکړي او ډاډ ورکړي برعکس بد قدم او بدمرغه بلل کیږي او ان په ښادیو کې نه پرېښودل کیږي چې ناوې یا نوې زیږېدلې ماشوم ته ور نږدې شي یو شمېر کونډې خو له دې امله چې میړه یې مړ شوی شکنجه کیږي هم
همدغه خپله کابل کې چې موږ تاسې ژوند کوو دلته وایو چې دلته مرکز دی او دلته ټول خلک سواد لري ما یو وخت کې اورېدلی وو چې په دغه باګرامیو ولسوالۍ نه پاس په دغه ساحو کې یوه ښځې چې واده کړی و نو هغې میړه مړ شوی و میړه یې مړو بیا دا سیخ د هغوی او د هغې خپې کې پونده چې ورمونږ او تاسې ورته په هغه پونده کې ږدي ورته په دې خاطر باندې چې دغه د دې دغه خپه چې ده د کور ته رانوتې ده او دا ښه خپه نه ده دغه قدم د دې ښه قدم نه دی چې زمونږ کور ته راغلی ده
دینی دینی عالم مولوی عبدالتواب حنیف کندو تا ده بدمرغ خطاب کول، حقوی لنوی جامو اغوستو او ده پلارگنی کرا لطاگمانه کول، ده اسلام لنظر ناروا عمل بولی وی چه کندی سره لده چه کولیشی پخپل زرده جوند وکری، ده خپل برخلیک پریکره هم پخپله کولیشی، چه کندتون که وی او کل هر هغه چا سر چه زرده وی واده،
د قران د مشان د خوانه د اسلام د نگانه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د اقوال د نگانه کندا خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاو کی یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی البته کندا خزه چې خاوندو کی نو خاون د خزه د پره ډیر بهتر زکه دي چې ام د انسانانو د احتیاج نخلاص شي چې هر کله خاون مرشي د خپل ځان مالک ده کول شي چې خاوندو کی کول شي ژوند کی خو لکه زمونږ صاحب کی چې دا رواج دي چې کندا د لیوردا دا شرط کې نشته دی وې کما کې کلا لا کې کما کې زندو واري غلی ور ورته کی اخر دو ان دو ور زند کول دی چې یعنی ما وکا دا شرط کې نشته دی دا یو غټ ظلم په کندو روان دی الله فرمایي چې تاسو دا خزي م بندوي په شرط کې غیله جایز ده چې تاسو کې خو غي سر نکاو کی زمونږ اساس افغانانو نه چې هغه دا وې چې کندو د کور نه ونی سل شي دا د اسلام نه بعید ولري خبره ده دا ټول د علم په وجه ده چې خلک به علم دي نه پوي دي هر کله چې خلک په دین باندې پوي شي او علم ولري به دا کار نه کوي
مولوی عبد التواب زیاتوی هغه کسان چې کندې ته د غیرت په نامه د هغې شرعي حقوق نه ورکوي دا عمل یې په خپله بې غیرتي ده
زه خو داسې وایم چې کم خلک چې دا کار غیرت بولي دا بې غیرتي ده اصلي کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې د ټولو نه غیرتي رب چې دی الله جل شانه دی او ورپسې غیرتي چې دی هغه زیمه نو کوم وینا چې الله کړي کوم وینا چې محمد رسول الله کړي دا غیرت دی په دې باندې عمل پکار دی موږ هغه خلک چې دا خبره غیرت لري هغه ته پیغام دادې هغه نه امید کوو چې هغه خپل د غیرت خبرې چې شریعت نه مخالف یا ټول پریدي او شریعت لار اختیار کړي
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وا تر بلې خبرونه اجازه غواړم خاط او اپات دی وای